سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت ده. السلام علیکم. نن دوشنبه ده، د لړم یا عقرب 28مه د نومبر 14مه. په دې خبرونه کې د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه هم خبرو، خو پیل خبرونه کیږي. ترکیه په تیرو شلو ورځو کې شاوخوا 3000 افغانان له دغه هیواد ایستلي او کابل ته استولی دي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت تایید کړی چې په دغو کسانو کې و کورنۍ او ماشومان هم شامل دي. ترکیه اکثر هغه افغان ځوانان نیسي او افغانستان ته دیپورت کوي چې بې اسناد وي او په ناقانونه توګه دغه هیواد ته تللي دي. د طالبانو چارواکو ویلي چې له دغو رالېږل سویو افغانانو سره د ملګرو ملتونو د کډوالو موسسې IOM هر یوه ته 2000 افغاني نغدي مرسته هم کړې او نور صحي خدمات هم ورته وړاندې سوي. د ترکیې تر څنګ په دې وروستیو کې ایران او پاکستان په لویه کچه د بې اسناده افغان کډوالو د نیولو او ستنولو لړۍ پراخه کړې ده. یوازې له پاکستانه په تیرو دوو اونیو کې څه باندې 3 لکه افغانان راایستل سوي دي. د طالبانو د حکومت سرچینې وایي چې پرون د سپین بولدک له لارې 650 کورنۍ چې 3340 کسان کېږي افغانستان ته ستانه او ثبت سوي دي. بختر اژانس چې د طالبانو لخوا اداره کېږي پرون ناوخت خبر ورکړی چې له هرې کورنۍ سره 10000 افغانۍ نقدي مرسته هم سوې ده. دغه اژانس په بل خبر کې لیکلي چې په سپین بولدک ولسوالۍ کې پرون د راستنو سویو کورنیو 614 مشران ثبت او بایومتریک سول. بل خبر کې ویل سوي چې پرون د تورخم له لارې 395 راستنې سوي کورنۍ چې د غړو شمېر یې 1300 تنو ته رسېږي ثبت او بایومتریک سوي دي. د طالبانو سرچینې وایي چې له تورخم څخه 216 کورنۍ بېلابېلو ولایتونو ته لېږدول سوي دي. د هند کلکتې ښار له ځینو بېوزلو کسانو سره د افغان د کرکټ د لوبغاړي رحمن الله ګربز د مرستو ګڼو هندیانو او کرکټرانو هرکلی کړی دی. په خواله رسنیو کې په یو ویډیو کې ښکاري چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي رحمن الله ګربز د شپې لخوا هغو بېوزلو سره نغدي مرستې کوي چې د سړکونو تر څنګ پراته دي. پر دې ویډیو ګڼو هندي رسنیو راپورونه ورکړي او هندیانو د افغان لوبغاړي دا کار ستایلی. د کرکټ د نړۍ د ځینو مهمو لوبغاړو له هغې ډلې د نیوزیلند هندیو له اصله لوبغاړي راچن رویندرا د ګربز د کار د ستایلو تر څنګ ویلي چې افغان لوبغاړي د کرکټ ډګر دننه او بهر د خلکو زړونه ګټلي. افغان لوبغاړو تر دې مخکې په افغانستان کې له بېوزلو سره پراخې مرستې کړې چې لویې بېلګې د هرات زلزله ځپلو ته د نقدي مرستو راټولول دي. خو دا شایي لومړی وار وي چې په بهر کې له ځینو بېوزلو سره دوی مرسته کوي. د کرکټ په نړیوال جام کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړو سفر په 4 بریاوو او 5 ماتو سره پای ته ورسید او افغان لوبغاړي پرون یکشنبه کابل ته ورسېدل. ارشد حسین شاه د پاکستان د خیبر پښتونخوا ایالت د لنډمهالې اعلی وزیر په توګه لوړه وکړه. د خیبر پښتونخوا د والی له دفتره په خبره سوي خبر پاڼې کې ویل سوي چې والی غلام علي د پېښور ولایت په مقام کې له نوموړي د وفادارۍ لوړه واخیسته. بل پلو عوامي نېشنل ګوند او پاکستان تحریک انصاف د لنډمهاله اعلی وزیر څوکۍ لپاره د ارشد حسین شاه د غوره کېدو پر طریقه نیوکې کړې دي. ارشد حسین شاه داسې وخت د خیبر پښتونخوا د نوي لنډمهالې اعلی وزیر په توګه ټاکل سوی چې د پاکستان حکومت د افغان کډوالو د ایستلو بهیر ګړندی کړی دی. د خیبر پښتونخوا اکثرو سیمو کې د افغانانو نیول او موقتي کمپونو ته ستنول روان دي. د یکشنبې په ورځ شاوخوا 1500 بهرني اتباع له غزې ته ړنګې وتلي او مصر ته رسېدلي دي. د مصر یوه امنیتي چارواکي د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې دا کسان د 1500 بېلابېلو هیوادونو اتباع دي. د مصر استخباراتو ته نږدې د القاهره نیوز ورځپاڼې خبر ورکړی چې په همدې ورځ وطنه ټپي فلسطینیان هم د رفح له لارې مصر ته داخل سول. د رفح کرښه چې د غزې او مصر ترمنځ یوازنۍ پوله ده د جمعې او شنبې په ورځو د امنیتي شرایطو له امله تړل سوې وه او د بهرنیو اتباعو او ټپي سویو فلسطینیانو د وتلو مخه نیول سوې وه. څو ساعته مخکې روسیې اعلان وکړ چې د یکشنبې په ورځ د دغه هیواد او یا اتباع له غزې څخه ووتل او مصر ته له دې پولې ننوتلي دي. د اوکراین یو هیئت چې مشري د صدراعظم لومړی مرستیال یولیا سیویریدینکو او د جمهوري ریاست ادارې مشر اندری یرماک کوي پرون د امریکا متحده ایالاتونو ته ورسید. چارواکي وایي د اوکراین دغه هیئت له امریکایي لوري سره د امنیت او اقتصاد په ګډون پر ګڼو مسایلو خبرې کوي. یرماک په ټلګرام کې لیکلي چې دوی به په سپینه ماڼۍ، کانګرس او څېړنیزو مرکزونو کې د عمومي سازمانونو له استازو سره کتنې ولري. خبرونه مو د سهار د شپږو بجو په یو ساعت خبرونه کې واوریدل. تفصیل یې زموږ پر ویب سایټ لوستلی سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org ته ورسئ. په دې خبرونه کې دغه راپورونه او مطالب اوریدلی سي. پاکستان کې د بشري حقوقو شیزنه فعالانو د افغان کډوالو پر جبري ستنولو انتقاد کړی دی.
د افغان کډوال په حق له لږ انسانيت باید ښکارا سي او موږ د افغان کډوال سره د زیادتۍ خلاف یو.
ديني بې وزلي کورنۍ وایي چې د جیمی را تک ته حیران دي.
زما کار روزګار نشته، یو قیمته دی، وړه قیمته دی، د چای او نورو خوراکي توکو بیې هم لوړې.
افغانستان کې د استرالیا د ځانګړو ځواکونو د ممکنه جنګي جنایتونو یو افشاګر نن محاکمه کیږي. کندهار کې کروندګر شکایت لري چې سږ کال یې د بیلابیلو مرضونو له کبله د پنبې حاصلات کم شوي.
په چیر دوبي کې معنا ټیټه ګرمي چیر سول چیر سله مرض وکړي شوتا وکړه بیا کال کې راوځي.
بس موږ هیلو ارمان دغه د معنا شخوندوره بیا فوکشه شول چې موږ ته وطن خلک ضعیف دي. مثال
د بوتونو ځینی تولیدونکو وایي چې د خپل کاروبار پکې کېدو ته پریشان دي. د هیلو رنګ راډیو ډراما د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلای شئ.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونې تابع هم شرغلست ورزو د راپورونو برخه ته. پاکستان کې د بشري حقوقو شیزنه فعالانې د افغان کډوالو په تیر بیا د شوزو ماشومانو پر نیولو او جبري ستنولو نیوکه کوي. اکثر افغان کډوال شزي او ماشومان په کراچي شهر کې د پولیسو لخوا ځورول کیږي. پاکستان کې شیزنه فعالانې له هغې ډلې مدافع وکیل منیزه کاکړ او د شوزو د مدافع غورزنګ واک غړي وایي چې له افغان کډوالو سره لسپکوي ډک چلند باید سمدلاسه پای ته ورسیږي. صفی الله ستنکزی او نور تفصیل.
په کراچۍ کې د افغان کډوالو یو مدافع وکیل منیزه کاکړ وایي افغان کډوالې ښځې د پاکستانی پولیسو له ویرې د شپې خوب نشي کولای. هغې ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل پاکستانی پولیس اکثر د شپې ناوخته کورونو ته ورځي او د ښځو او ماشومانو په شمول افغان کډوال نیسي او بندیانوي.
زنانه خاص کر دا شکایت کولی چې موږ د آرام کپړې هم نشو اغوندلې او هر وخت زموږ چې کوم صادر وي یا برقه وي هغه زموږ خپل خواته میخي وي. که څه هم پولیس په موږ باندې رانه نه وځي کورتا نو چې موږ مطلب په پرده کې یو. ذهني طور هغه دومره زیات ټورچر ویل چې وایي چې زموږ د شپې خوب ختم شوی دی، موږ له خوب مطلب نه راځي. دوی دا هم شکایت کولی چې کله پولیس زموږ کورونو ته راځي چې کوم سرچ آپریشن کوي نو په دې کې د دوی سره لیډی کانسټیبلز نه وي.
منیزه کاکړ په شمول یو شمیر خزینه فعالانو د پاکستانی پولیسو د دې کار په غبرګونه اعتراضي غونډې هم کړې او په خواله رسنیو کمپاینونه چلوي. د اغلی کاکړ په خبره پاکستانی پولیسو آن داسې ماشومان هم نیولي او لخپلو میندو پلرونو جلا کړي چې هلته زیږیدلي خو د هویت اسناد نه لري. په کراچۍ کې د افغانانو د نیولو او بندیانولو لړۍ له تیرو دوو کلونو روانه ده، خو په دې وروستیو کې چې د نومبر له لومړۍ د بې اسناد افغان کډوالو د جبري ایستلو پروسه پیل شوې، پولیسو لا د دغو افغانانو نیولو او ستنولو ته زور ورکړی. په پاکستان او افغانستان کې د ښځو د بشري حقوقو یوه ډله چې واک غورزنګ نومیږي هم د افغان کډوالو په تیره بیا ښځو او ماشومانو په جبري ستنولو کلکې نیوکې کړې دي. په دې غورزنګ کې مخکښې ښځې وړانګه لوڼې او ځینې نورې شاملې دي. دوی اکثر په خواله رسنیو ویډیوګانې خپروي او غواړي چې له افغان کډوالو سره لسپکاوي ډک چلند ودرېږي. د دې غورزنګ یوه غړې بختوره کلیواله په یو پیغام کې وایي
د افغان کډوال په حق له لږ انسانيت باید ښکارا سي او موږ د افغان کډوال سره د زیادتۍ خلاف یو.
د پاکستان د بشري حقوقو د کمیسیون مشر حنا جیلانی ویلي دا هیواد د بی اسناد کډوالو د مدیریت او ثبت په برخه کې یو تګلار نه لري سره له دې چې څلوېخت کالې د کډوالو کوربتوب کړي. هغه د حکومت لخوا د کډوالو د اخراج په اوسنۍ پروسې هم نیوکې کړي. په تیر بیا د هغو کډوالو اړوند چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې پاکستان ته تللي دي. د پاکستان په سند صوبه کې شاوخوا 2000 افغان بندي کډوال په تیرو لسو ورځو کې په بسونو کې د چمن له لارې خپل هیواد ته استول شوي. تر دې مخکې هم د پاکستان پولیس او نور چارواکي تورن شوي چې له افغان کډوالو سره له تاوتریخوالي ډک چلند کوي. په ټوله کې د نومبر له لومړۍ د پاکستان لخوا د 1100 افغان کډوالو د جبري ایستلو د بهیر له پیل سره تر دې دمه څه باندې 300000 افغان نن د تورخم او چمن له لارې خپل واته استول شوې چې پکې ګڼ ماشومان او خزیام شامل دي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې IRC او د ماشومانو د ساتنې ادارې سیف د چلډرن په جلا بیانونو کې د سوړ ژمي په درشل کې د ګڼ ماشومان په شمول د دغو افغانانو جبري راستنولو باندې د نیوکې ترڅنګ ویلي دا خلک له سختو ستونزو سره مخ دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. دنی بی وزلی کورنی وای چی د جمی پر رسیدو د سوان تو کو بیل وڑی سیوی او دوی رانیولو ته حیران دی. بیلا بیلو بی وزل کورنی او ازادی رادیو سره خبرو کی د طالبان لخوا د ډبرو سکرو لپاره تازه ټاکل سوی بای هم ډیر لوړ بلل او ویلی دی چی دوی هاته د جمی لپاره تاو د لباسونه هم نه لري.
د جمی سړه چپه پر رسیدو ده خو ډیر افغان کورنی چې د نور کډاونو تر څنګ لپی وزل سره لاسو گریوان دی راتلونکو سور جمی ته اندېښمنې دي. درشپېته کلن یوسف خان چې د کابل د بیبي مهرو سیمې اوسېدونکی دی وایي دا چې د کابل په ساړه ژمي کې د خونې تودولو لپاره د سون توکو پیرلو وس نه لري، تر څنګ یې ژمني جامې هم نه لري چې پکې توده شپه سبا کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
زما کار روزګار نشته، تیل قیمته دی، وړه قیمته دی، د چای او نورو خوراکي توکو بیې هم لوړې، پیسې نه لرم، نه زغال شته، نه لري، حتی زه په کور کې ژمنۍ جامې او توکي چې یو څوک پکې شپه سبا کوي هم نه لرم.
د کابل ښار بل اوسېدونکي منیژا چې شل کلنه پیغله ده او د دې په ټوکو د کور د ګټې وټې مسؤلیت ورتر غاړې دی، ازادي راډیو ته وویل د بیکاري له امله دوی نشي کولی چې د ژمي لپاره د ډبرو سکاره یا هم لرګي وپیري.
د ژمي لپاره تر اوسه موږ هیڅ چمتووالی نه لرو ځکه چې دنده نشته، موږ ټول بیکاره یو. په دې شرایطو کې زغال هم قیمته شوی دی او بیکاری هم ده، نو زغال هم موږ ته قیمته دی او نه یې شو پیرلی.
د کابل د بې وزلې کورنۍ داسې مهال راتلونکي سور ژمي ته اندېښمن دي چې پرون د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د کابل ښاریانو ته د اسانتیا د رامنځته کولو په موخه یې د ډبرو سکرو د ویش لړۍ راپیل کړه. د یاد وزارت پر ایکس پاڼه خپرو شویو معلوماتو کې راغلي چې دوی 500,000 ټنه د ډبرو سکاره پلان کړي دي چې د کابل ښار په 22 ناحیو کې به پر خلکو 1 ټن د 9,000 افغانیو په بدل کې وپلورل شي. خو ازادي راډیو سره بې وزلو کورنیو په خپلو خبرو کې وویل په دومره لوړه بیه د ډبرو سکرو د پیرلو توان نه لري او د دوی په خبره کسوانتو کې د طالبانو د حکومت له لوري په تخفیف ویشل کېږي هم بې وزله کورنیو ته نه ورکول کېږي. د کابل د قصبي سیمې اوسېدونکي ګلمکی وایي
زه یو کونډه او ما یو به میرمن یم، زه نشم کولای 9,000 افغانۍ ورکړم او 1 ټن زغال وپیرم. دا د یا وړیا بې وزلو ته وویشي او یا د یې بیا نیمایي راټیټه کړي ځکه چې څوک یې د پیرلو توان نه لري. همدا اوس زموږ د کورنۍ ټول غړي وږي ناست دي، تاوده لباسونه خو هیڅوک نه لري.
نوموړي د هم وویل چې د کورنۍ نه تنه غړي یې ټول بیکاره دي. دا په داسې حال کې ده چې همدا نن د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې افغانستان کې د ژمي او سختې یخنۍ را رسېدو ته یوازې څو اونۍ وخت پاتې دی چې له امله به یې غرنیو سیمو کې ټولې لارې د خلکو په مخه وتړل شي. د خوړو نړیوال پروګرام زیاته کړې چې دوی اړمنو کورنیو سره د مرستو لپاره 450,000,000 ته اړتیا لري. افغانستان کې د ژمي راتلو ته په داسې حال کې د بې وزله کورنیو اندېښنې په ډېرېدو دي چې د هرات زلزله ځپلي او له پاکستان څخه د کډوالو د راستنېدو لړۍ په اړه هم نړیوالو سازمانونو اندېښنې ښودلې دي او دا یې یو ناورین بللی دی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
لزده کړو څخه محروم ماشومانو ته د لیک لوست د زمینی برابرولو لپاره یو افغان ځوان د هلمند په یو لری پرته سیمه کې یو وړیا شوونیز مرکز جوړ کړی. عبدالقادر پاتون شاوخوا 2 کاله کې دا وړیا شوونیز مرکز جوړ کړی چې اوس څه باندې 400 زده کوونکي په کې زده کړې کوي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې نجونو ته د زده کړو زمینه نه ده برابره او یو شمېر هلکان هم د ښوونځیو د لیرې واټن له امله زده کړې نشي کولی، یو افغان ځوان د هلمند ولایت په یوې لیرې پرتې سیمه کې وړیا ښوونیز مرکز جوړ کړی. عبدالقادر پاتون شاوخوا 2 کاله وړاندې د هلمند ولایت د نهر سراج ولسوالۍ په ترمی کلي کې له زده کړو څخه بې برخې ماشومانو لپاره د پاتون کلیوال وړیا ښوونځي په نوم یو ښوونیز مرکز جوړ کړ چې دی او ورور یې وکیل پښتون دواړه په وړیا ډول پکې تدریس کوي. عبدالقادر پاتون د دې ښوونیز مرکز د جوړولو د انګیزې په اړه ازادي راډیو ته وویل
په هغو سیمو کې چې جنګونه وه خلک له سختو ستونزو او کړاوونو سره مخ وو، په همدې خاطر باندې ځوانان او ماشومان ټول په بشپړ ډول بې تعلیم او د زده کړو څخه بې برخې وو، نو په همدې خاطر همدا انګیزه وه چې ماشومان ته مې یو وړیا ښوونځی مې ورته جوړ کړی دی.
ښاغلی پاڅون وایي په دې سیمه کې بل هیڅ ښوونځی نشته او دا یوازینی ښوونیز مرکز دی. په دې ښوونیز مرکز کې څه باندې 400 ماشومان چې شاوخوا سلی نجونې دي تر شنه اسمان لاندې په خلاصه فضا کې زده کړې کوي. 400 زده کوونکي او یوازې دوه ښوونکي. دا چې دوی یې څنګه تنظیموي عبدالقدیر پاڅون وایي.
دا چې د ماشومانو تعداد له 400 څخه زیات دی او استادان یوازې دوه کسه په دې برخه کې په خدای پاري او وړیا ډول باندې کار کوو، نو په همدې پار موږ هر ټولګي ته 1.5 ساعت وخت ورکوو او هر استاد 15 شپټه کار کوو.
ښاغلی پاڅون وایي له دې امله چې کورنۍ بې وسلې دي او د کتابونو او درسي موادو د اخیستلو توان نه لري، دوی کوم ځانګړی نصاب نه لري او یوازې د لیک لوست کار کوي. د دې ښوونیز مرکز یو زده کوونکی شبانه وایي چې دې ښوونیز مرکز ته له تلو مخکې لیکل او لوستل نشول کولی.
دلته چې زه یو نیم کال کې چې دلته مکتب ته راځم خپل نوم مې لاله لیکه اوس خط لیکای سم خپل نوم لیکای سم سامې زده کړل مز مې زده کړې دي.
د دې کلی اوسیدونکي هم د دې ښوونیز مرکز په جوړېدو خوشحاله دي. یو له دوی سید محمد ازادي رادیو ته وویل.
دا څلویښت 50 کاله کېږي چې دلته موږ نه مدرسه درلودله نه مکتب درلودی، نو اوس الحمدلله دا معلم صاحب مکتب جوړ کړی دی. اوس 300-400 شاګردان لري چې دا موږ د کلي دي، نو اوس الحمدلله ډېر خپل منځونه زده کړي دي، خطونه زده کړي دي. موږ غوښتنه دغه ده چې د معلم صاحب ته په دا ژمي کې یو ځای برابر سي او زمینه برابره سي د مکتب دپاره.
عبدالقدیر پاڅون وایي د دې ښوونیز مرکز د چارو پر مخ بیولو لپاره کوم مالي ملاتړ نه لري او ټول لګښتونه یې خپله پرې کوي، خو د ټولګیو د نه لرلو له امله د ژمي په رارسېدو سره دی او زده کوونکي یې له ډېرو ستونزو سره مخ کېږي، نو له همدې امله زده کوونکو ته ژمنې رخصتي ورکوي. د ماشومانو د لیک لوست لپاره دا هڅې داسې مهال دي چې د طالبانو حکومت په افغانستان له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د نجونو پر مخ له شپږم ټولګي پورته ښوونځي تړلي دي او په دې اړه په کور دننه او تر نړیوالې کچې له غبرګونونو سره سره طالبانو په دې اړه خپله پرېکړه نه ده بدله کړې.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیب اول شي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. افغانستان کې د استرالیا د ځنګړو ځواکونو د ممکنه جنگي جرمونو یو افشاګر نن محاکمه کیږي. ډیوډ مکبرایت یو پخوانی مدافع وکیل و چې پلاتنی سبب سوی د استرالیا قضایی او عدلی نظام په افغانستان کې د خپل ځنګړو ځواکونو د ممکنه جنگي جرمونو په اړه پلاتنی پایل کړی. د استرالیا رسنیو د راپورونو له مخې مکبرایت د دولتي اسنادو په ناقانون افشا او یو لړ نورو سرغړونو تورن دی او کوم مجرم او پیژندل سي په اوږده بند محکمه دی. سي سفی بلاستن اگزیمو له نور حاله خبروي.
ډیوډ مکبرایت د حکومتي وسایلو په غلا، د دفاعي قانون په سرغړونې او په ناقانونه توګه د حکومتي سند په افشا باندې تورن دی. د استرالیا د دغه پخواني پوځي مدافع وکیل محاکمه دوشنبه په پلازمینه کانبرا کې په ستره محکمه کې پیلېږي. ډیوډ مکبرایت د یکشنبې په ورځ یوې غونډې ته چې د جنګي جرمونو د افشاګرو د ملاتړ په پار جوړه شوې وه حکومت تورن کړ چې تر جرایمو ډېر د رازونو د پټ ساتلو په لټه کې دی.
I don't want innocent SAS soldiers to go to prison just to make the media happy. No.
زنه غواړم چې د ځنګړو هوایي خدمتونو بیګونه عسکري وازي درسنۍ او د خوشالولو لپاره زندان ته لاړ شي، مګر زه فکر کوم چې بن رابرټ سمټ باید په کافي اندازه محاکمه شي. او آیا هغه محاکمه شوی؟ محاکمه به څومره وخت ونیسي؟ شل کاله. دا خندون کې د څنګه دوی د بل چا په پرتله زما په قضیه کې ګړندې لاړل. دا تاسو ته ښیي چې دوی د جرمونو په پرتله د رازونو په اړه ډیر پام
کوي.
د پخوانی مدافع وکیل مکبرایت اشاره د استرالیا د ځانګړو هوایي خدمتونو یو پیژندل شوی سرتیر بن رابرټ سمټ ته وچه په افغانستان کې د خدمت لپاره څو میډالونه هم ګټلی وو، خو وروسته د شپږو بي وسلو افغان بندیانو په ناقانونه وژنه تورن شو. رابرټ سمټ چې ساکال په لومړیو کې د دغو تورونو په سبب په دریو ورځپاڼو دعوه هم کړې وه محکمې ملامت و پیژند او وی ویل چې ورځپاڼو خپلې ډېرې ادعاوې ثابتې کړي. ډیوډ مکبرایت د استرالیا د دفاعي ځواکونو وکیل چې په 2011 او 2013 کالونو کې افغانستان ته استول شوی وو، هغه په 2013 کال کې د استرالیایي ځواکونو لخوا د افغان ملکی وګړو د ممکنه وژلو په اړه د معلوماتو ترلاسه کولو وروسته یو لړ تورونه ولګول. مکبرایت وروسته د 2013 او 2014 کالونو ترمنځ د استرالیا ملي دولتي رسنۍ ای بی سی ته په دې اړوند شواهد هم شریک کړل. د مکبرایت تورونو او شواهدو بل اخر د استرالیا د قضایي دزګاه لخوا د یو لړ پلاتونو د پیل لامل شو چې افغان فایلز یا افغان دوسیه یادوي. د استرالیا ځنګړي ځواکونه د 9 بې وسلو افغانانو په ممکنه وژنو تورن دي. د استرالیا حکومتي چارواکو او قضایي دستګاه تر دې دمه د مکبراید د تورونو په تړاو څه تازه تبصره نه ده کړې. د استرالیا د بشري حقونو د قانون مرکز د یکشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې د بې وسلو افغانانو د ممکنه وژنو د افشاګر مدافع وکیل ډیوډ مکبراید محاکمه غندلې ده. دغه مرکز په خپله اعلامیه کې زیاته کړې دغه افشا کوونکي محاکمه به د نورو ممکنه جنګي جرمونو افشا کوونکي متردده کړي او د رسنیو ازادي به هم تر پوښتنې لاندې راولي. د استرالیا د بشري حقونو دغه مرکز زیاته کړې مکبراید به لومړنی کس وي چې د دغه جنګي جرمونو په تړاو محاکمه کیږي، په داسې حال کې چې دغه مرکز په خبره دی یو افشاګر دی نه یو ممکنه جنګي مجرم. د استرالیا 9000 پوځیانو د ناټو پوځي ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې خدمت وکړ چې له ډلې 140 سرتیري ووژل شول.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په افغانستان کې د بوټونو د تولید د ځینو کارخونو خاوندان د خپل کاروبار لپی کېدو او کمیدو شکایت کوي. دوی ازادي راډیو ته ویلي چې د خپلو کارکوونکو شمیر کم کړي او اوس د تولیداتو کچه هم څو برابر کمه شوې ده. دا چې ولي په دې راپور کې اوري.
په کابل ښار کې د بوټانو د تولید یو کارخونه د دې کارخونې خاوند محمد طارق وایي د دوی کاروبار ښه نه دی او په هیواد کې دننه یې تولیداتو ته ښه بازار نشته. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کله چې امارات راغلی د مونږ کار کې رکود مواجه شوی دی. د دې لپاره چې تولید وطن ډیر کم شوی دی د بهرنیو ملکونو نه مالونه په ډیر ارزان کچه راځي. په کابل کې د امارات اسلامي نه د مونږ خواهش ده چې دا مالیات پکې ډیر وکړي د تولیدي وطن لپاره چې کومه مواد چې راځي د بهر ملکونو نه راځي هغوی باندې مالیات معاف وکړي د لپاره چې تولید وطن بیرته رشد وکړي.
په هرات ولایت کې د بوټانو د تولید د یوې کارخانې خاوند عبدالوهاب امینی هم ورته شکایت لري. دوی خپل تولیدات او کارګران کم کړي دي.
دا څو لاملونه لري. لومړی دا چې د هغه خام موادو ګمرکی محصول چې هیواد ته داخلي ګل وړ دي. دویم دا چې د بوټانو ګمرکی محصول چې افغانستان ته واردېږي کم دي. موږ زیانمنېږو، نو شو کولای له نورو ملکونو سره سیالي وکړو. مخکې مو په ورس کې اتیا جوړې بوټان تولیدول، وس لس جوړې تولیدو.
د افغانستان د بوټانو د تولیدونکو ټولنه دغه ستونزې تاییدوي او وایي چې په تیرو 2 کلونو کې تر نمایي ډېرې د بوټانو کارخونې تړل شوې دي او څه باندې 3000 کارکوونکي وزګاره شوې دي. د دې ټولنې مشر محمد آصف جامی ازادي راډیو ته وویل چې د پاتو کارخانو کاروبار هم په درېدو دی.
تولیدات بود در افغانستان
د بوتالو تولید ورس پورس کمیږي. په افغانستان کې چې په خامو ل 550 خزيات د بوتونو د تولید کارخونه درلودي، اوس مهال ل 300 څخه کمې پاتې دي چې هغه هم ډیر فعال نه دي. څلوي خو د کیږي چې د سوداګرۍ وزارت د وزیر سره مې د لیدلو وخت دی څو ستونزې ورسره شریک کړم، خو تر اوسه د لیدلو زمينه نه ده برابر شوې.
نوموړی دا هم وایي چې په تیرو 2 کلونو کې د بوټانو جوړولو د صنعت ډیر ماهر کارګران له هیواده وتلي او د سیمې هیوادونو ته تللي دي. د طالبانو د حکومت د صنایع او سوداګرۍ وزارت ویاند عبدالسلام جواد د دغه راپور تر خپرېدو پورې د بوټانو د تولیدونکو کارخانو د خاوندانو د ستونزو په اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو نوموړي تر دې وړاندې ازادي رادیو ته ویلي وو چې د دوی حکومت له ټولو صنعتکارانو په ځانګړي ډول د بوټانو د تولید له صنعت ملاتړ کوي. په ورته وخت کې افغانستان د صنعتکارانو ټولنه هم د صنعتکارانو په ځانګړي توګه د بوټانو د تولیدونکو ستونزې مني او وایي چې د دوی ستونزو د حل لپاره له طالبانو سره پر یوې تګلاره کار کوي. د دغه ټولنې مشر عبدالجبار صافی زیاتوي
زه د ټولو خلکو شکایتونه کاغه کارخانه دار یو کارګر دی زه د تاییدومه چې د مشکلاتو سره اخته دي، ولی د دولت سره د امارت اسلامي حکومت سره د دې د حمایت په خاطر باندې په پالیسي باندې کار کوي چې باید سه منظمه پالیسي جوړ شي چې د خلکو ته کاغه په کورونو کې د کا په کارګاو کې یا فابریکو کې کار کوي چې په خو باندې ودرېږي او د کار زمينه برابر شي.
په افغانستان کې د بوټانو د تولید د صنعت د رکود په اړه اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې هر ورځ له ایران او پاکستان څخه زرګونه افغان کډوال په خپل خواخه او یا په زور هیواد ته راستنیږي او د کاري زمینو رامنځته کېدو ته اړتیا لري. په افغانستان کې د صنعتکارانو د ټولنې مسؤلین وایي د صنعتکارانو د ستونزو په حل او د کورنیو کارخونو او فابریکو په ملاتړ سره به زرګونه وزګارو کسانو ته د کار زمینه برابره شي.
کندهار کې د پنبې کروندګر وایي چې سږ کال یې د نباتي مرضونو له کبله د پنبې حاصلات کم سوي دي. دوی د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې پاتې حاصلاتو ته یې بازار پیدا کړي. نور تفصیل زموږ د همکار په راپور کې.
شپېته کلن عبدالوهاب د کندهار د دامان ولسوالۍ په منډیسار سیمه کې د لمر د راختلو سره سم د خپلې ځمکې څخه د پنبې په ټولولو اخته کیږي. عبدالوهاب وایي سږ کال یې د پنبې کښت د مرضونو له کبله خراب شوی چې حاصلات به یې څو چنده کم وي.
دا پنبه دی اوس ګوره دغه مصرفونه یې کړي دي، دا یو دواوې چې پر پاشلې دي، نو خو دغه دی پنبه کښته دي، پکې ما ډېر کښته دي. شش کاله د پخوا په رقم نه دي، پخوا درې چینه به کول، نو شش کال پر دوه چینه یو چین کې سم وکړي، دا بل چینه نو ضعیف دی. مانا مرضونه یې وکړه، شوتایا وکړه، داسې تور مرض یې وکړي، سپیره مرض یې وکړي، بیا موږ دواوې استعمال کړي، داسې چندان ګټه نه ده. پروش کال پر جری باندې دغه درې خورواره موږ بنه اصل اخستی، نو شش کال دوه سیم واخو موږ خوشحاله یو نیم دوه دغه نه کبوت کړی، علت یې دغه مرضو سبله ده، پتونه دغه مرضونه وده.
د کندهار د کرنې او مالداری ریاست د مسؤلانو د معلوماتو له مخې سږ کال د دغه ولایت په لسو ولسوالیو کې د پنبې پراخ کښتونه سوي چې د تیر کال په پرتله شپږ شپېته سلنه زیاته کرل سوې او د شاوخوا لس زره ټنه حاصل اټکل یې سوی. د کندهار یو شمېر نور کروندګر هم وایي چې پنبه یې زیاته کرلې، خو د مرضونو له امله یې په حاصل کې کموالی راغلی. دوی د طالبانو له حکومته غوښتنه کوي چې پاتې حاصل ته یې بازار پیدا کړي.
زما نوم فضل احمد دی. په چیر دوبی کې مانا ټیټه ګرمي چیرې سول، چیرې سله مرض وکړي، شوتا وکړله، نو بیا کال کې راوګرځېدل. بس موږ هیلو ارمان دغه د چې مانا ښه خوندوره بیر توکښې شول، چې موږ تاسو ته وطن خلک ضعیف په دې مثال دغه پومبه کې کله ژوند واخلي، کله ډیره واخلي، چې مثال دی ته په سبا یا خاصه شپه ژوند میاشتې دی، مثال ګرمي و یا خون او ستړیاوي پر ځان نه وړي، نو مطلب دا دی چې مثال د پومبه ورته ګران نسی.
انا ما قاولی دی دغه کشتم کرل په دغه اندار یو بو پروش کال خوشو ماشاءالله نن شش کال چې ولکه برکت کی یا شي کی دا دی مانه ټول کړه مو ده یو برکه دی برکه راکی.
پر امدی محل د کندهار د صنعت او مادن خونی مشر سید سرور امانی وای د کندهار ټول پمبا د دی ولایت د صنعتي پارک په دروجش فابریکو کې پروسس کیږي چې واځي تیر کال شپږ سو زره ټنه پمبا پروسس شوه او د خالص پمبې ترڅنګ ورڅخه غولی او د حیوانات خوراکه هم لاس ته راغلی. د د په وینا کندهار په دې برخه کې ځان بساینې ته انرژي سوي دي.
د پنبې دانې څخه مو کنجاره ایستلې ده. کنجاره د مواشي لپاره بهترینه غذا ده چې د دې پنبې د کنجاره سره زموږ په کندهار کې فارمونو وساحت پیدا کړی دی، ډیر سوي دي. د فارمو په ډیرر سره لبنیات مو ډیر سوي دي. الحمدلله اوس موږ د کندهار څخه اته تر هرات او کابل پورې هم د لبنیاتو صادرات لرو، نو دا هر څه د پنبې د کښ سره مشتله سره غلی. همدارنګه موږ د غوړی په برخه کې خودکفایي حالت ته رسیدلی یو چې دغه څخه غوړی او صابون هم تولیدیږي.
د کندهار د صنعت او مادن خونی د مسؤلانو د معلوماتو له مخې تیر کال یو سل پنځو زره ټنه پروسس شوې پنبه پاکستان ته صادر شوې او دوی هڅه کوي چې نورو هیوادونو ته هم د پنبې صادرات پیل کړي. د تیرو شاوخوا دوه کالو راهیسې چې طالبانو د تریاکو پر کرکلي بندیز لګولی، د کرنې د برخې کارپوهان دا د کوکنارو د کښ د یوه ښه بدیل په توګه یادوي.
د ازادي راډیو خبرونې د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شئ.
ازادي راډیو څلرویشت ساعته.
د غزنی له مقر ولسوالۍ تر ناوي ولسوالۍ پورې دوه شپېته کیلومتره غځېدلی خام سړک رغول کیږي.
د غزنی مقر ولسوالۍ له مرکز څخه نیولې بیا د ناوې ولسوالۍ تر مرکز پورې دوه شپېته کیلومتره غځېدلی خام سړک د دغه کنډ کپر سړک له امله هر کال په ژمي کې د سیلاونو له امله لاره خراب او خلک د مرګ لګواش سره مخ وي. رنزوران په وخت درملنې ته نه رسیږي. د اړتیا وړ توکو بیې لوړیږي او د ټرافیکي پیښو له امله د مالي زیان تر څنګ ډیری وخت ځاني زیان اوړي چې خلک یې له سختو ستونزو سره مخ وي. د دغه ولس